محکمې ته ننګرهار د پوهنې د ریاست دوسیې مې چې هغه هم لیکلی و. رئیس صاحب د معرف یوه دوسیه وه سو استفاده و. یوه دوسیه د ښاروالۍ دوسیه ده مونږ سره د کار لاندې تحقیق جریان لري په کې. اته دوسیې تقریبا چې څه کار اته دوسیې کار لاندې او اته دوسیې نورې شپږ دوسیې محکمې ته تللي دي او دوه نورې تر جلب باندې کسان.
هغه که څه هم په دې تړاو ډیر معلومات ورنه کړل خو یوې باوري سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې دا مهال په استناد څارنوالۍ کې د دیرشتو حکومتي چارواکو او مامورینو قضیې تر څیړنې لاندې دي چې یوازې شپږ پکې څارنوالان دي. دغه سرچینې ویلي چې په څیړونکو قضیو کې ځینې دولتي سټیم شامل دي چې هغه قضیې د څیړنې او بررسۍ لپاره د ولسمشر دفتر ته استولې دي. په دغه خبری کانفرانس کې د ننګرهار د محکمې رئیس عبدالولي قاضي زاده وویل د دولتي مسؤلینو دغه قضیه به وڅېړي او په یوه علني محاکمه کې به سزا ورواوري.
تاسو دغه صحنه چې قضایي جلسې پکې دایریږي تاسو دغه شهدان اوسئ. موږ حاضر یو چې تاسو د ټولو مکملو جزئیاتو څخه به خبر کړو او پروسه شفافه علني
دغه راز د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل ویل څارنوالۍ او محکمه بل ولایتي ادارې سره په پوره همغږۍ خپلې چارې مخکې وړي او ټګي برګي پکې نشي کېده. هغه وایي د هیڅ چا زور ته نه تسلیمیږي.
موږ یو هغه دا دی چې تاسو اطمینان ورکوو چې د ولایت د ادارې او د عدلي ارګانونو شخص سرمري ده او د قضایي قوه چې د دولت درېیمه قوه ده موږ ترمنځ پوره همغږي او همغږي موجوده ده په کارونو کې او هغه څه به کوو چې په قانون کې وي او د قانون کې مسؤلیت ولرو هغه برخه کې به انشاءالله پوره پر خپل ولس ډاډ ورکړو.
تر اوسه په کره توګه روښانه نه ده چې دغه حکومتي دولتي چارواکي په کومو مسلو کې تر څیړنې لاندې دي، مګر څارنوالۍ او محکمې ویلي چې د فساد د مخنیوي په موخه په هر څه کې د عدالت کول غواړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د تیرو کلونو په شان سږکال هم د امریکا په فلوریدا ایالت کې د کرکټ یو شلاوریز ټورنمنټ ترسره کیږي. د یو ایس اوپن کرکټ په نامه دا ټورنمنټ چې د امریکا د کرکټ د شورا لخوا تنظیم شوی دی، د امریکایي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون پکښې شپاړس ټیمونه برخه اخلي. دا ځل پکښې خاصه خبره دا ده چې د المسافي په نامه یو ټیم هم برخه پکښې لري چې ټول لوبغاړي یې د افغانستان د ملي ټیم غړي دي او په لومړي ځل به د افغانستان کرکټ د ملي ټیم دومره زیات لوبغاړي کرکټ د پاره امریکا ته راځي. په دې اړه زموږ همکار متی الله عابد د افغانستان د کرکټ بورډ د سرپرست رئیس عزیز الله فضلی سره مرکه کړې ده.
معلومه ده تیر کال هم دغه ټورنمنټ شوی و. سږکال هم زموږ یو افغان ورور بلال ورور چې دی په امریکا کې اوسېږي هغه ډېرې هلې ځلې وکړې د دې دپاره. دغه تاسو ته معلومه ده چې هلته شپاړس ټیمه دي. په دې شپاړس ټیمونو کې اته هغه ټیمونه دي چې فرنچایز یا خرسیوي ټیمونه دي پر مختلفو کمپنیانو. نو اته هغه میلمانه ټیمونه دي چې هغه هم د مختلفو هیوادونو سره لکه د پاکستان او ایسټ انډیز سره نوکا د دغه هیوادونو سره د دوی د ملي لوبډلې لوبغاړي ورځي. یوازینی د افغانستان ټیم دی چې په دې کې بهرنۍ لوبغاړي نشته او دوی مکمل هغه سکواډ جوړ کړی چې واقعا د شلاوري سیالۍ دپاره ډېر ښه برابر سکواډ دی او دوی به انشاءالله ولادیز په شلم د نومبر باندې دوی په څلورویشتم باندې دغه ټورنمنټ دی. لومړۍ ورځ باندې به هم د افغانستان اوپننګ سرمنی کې په شروع کې به هم د افغانستان لوبډله سیالۍ لري او دغه سیالۍ هم د ایس پی این تھری سره یا سپورټي انټرنیشنل چینل دی دغه په ژوندۍ باندې خپرېږي. نو ټول هیوادوار کولی شي چې وګوري. واقعا دا هم یو غټ دستاوس په دې دی چې نن د افغانستان د کرکټ سرحد هغه ځای ته رسېږي چې دوی د امریکا د کرکټ
سرحدتلیکې
اشتراک کوي. نو دا زموږ دپاره او د ټولو افغانانو دپاره واقعا دا غټه خبره چې موږ لکه څنګه چې په نړۍ کې ټول خلک وایي چې سپورټ سفیر د سولې دی، نو موږ هم دا خپل سفیران هغه هیواد ته ورسوو چې نن سبا امریکا د ټولو هیواد نړۍ سره لاسو ګرېوان ده. خو موږ یو د سولې پیغام وروړو، یعنې د کرکټ د لوبې د چوکاټ لاندې ځو هلته سفر کوو په دغه ټورنمنټ کې اشتراک کوو.
بدل صاحب، کولی شو چې پوه شو چې څوک کم کم لوبغاړي امریکا ته را روان دي د دې لوبې لپاره؟
نجیب زدران دی، نجیب الله ترکی دی، جاوید احمدی دی، آفتاب عالم، یامین احمدزی، فرید ملک او شبیر نوری، انشاءالله گلبدین نایب اوس په امریکا کې دی. هغه هم د سیالۍ لپاره تللی و. هغه به هم چې څنګه دغه سیالۍ نه خلاصېږي د دې ټیم سره به یو ځای کېږي. افسر زازی دی، عبدالحق ملکزی دا هغه ټول هغه لوبغاړي دي چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله کې اکثره عضویت لري، خصوصا دغه درې څلور لوبغاړي خو تاسو معلوم دي لکه جاوید احمدي او نجیب زدران، نجیب الله ترکی دوی په شلاوري د سیالیو کې ښه مهارت لري،
ګلبدین نایب
شوبالي په شعبه کې، ګلبدین نایب او داسې د بالینګ په شعبه کې زموږ سره فرید ملک دی چې هغه یو شار لولډر دی، عبدالعالم دی، یامین احمدزی.
ډېر ښه فضلی صاحب، د دې ټورنمنټ جوړښت کړه ته لږ واضح حقیقت تاسو وویل چې شپاړس ټیمونه دي. یو ایس اوپن ځکه تېر کال چې موږ تعقیب کړو اکې شپږ افغان لوبغاړي راغلي وو چې ځینې پکې دې کې هم یاد شوي دي، لکه ملکزی او افسر زازی او همداشانتې نصر جمال. د دې فرق هغې سره صحیح دا تېر ځل خو یو محلي ټیم وو چې هغې کې افغان لوبغاړو به کوله، د دې ټیم نوم به صحیح او د دې به برخه به صحیح؟
یقینا ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړه. تېر کال هغه لوبغاړي تللي وو چې اکثره یې د شلوري د سیالیو فرمټ ته نه وو برابر، دوی په لکه رحمت شاه زرمتی دوی په یو ورځني سیالیو کې یا په څلور ورځني سیالیو کې ښه تجربه درلوده. هغه ځل زموږ دا څلور یا پنځه لوبغاړي ورغلي وو، اکثره لوبغاړي هم هلته کرکټران وو چې اوسېدل د مختلفو هېوادونو، د هغو سره یوځای شوي وو. د دې ځل د افغانستانه یو مکمل لوبډله دي، لکه مخکې چې ما تاسو ته ذکر وکړ چې دغه شپاړس لوبډلې چې دي په دې کې اته هغه لوبډلې دي چې هغه د مختلفو کمپنۍ د خوا سره اخیستل شوي دي، فرنچایز لوبډلې دي. او د افغانستان دغه لوبډله چې ده المسافیس یو شرکت ته چې په کویت کې ده، د دوی هغه مالي لګښت دوی په غاړه اخیستی دي، نغدي غوندې انعام یا جایزه چې دغه یو لک ډالر د کیسو ګټي هر لوبډله به هغه دراون درې لوبي کوي. په درې لوبو کې که چېرته دوی درې لوبي کوي نو بیا به مخ ته پړاو ته لار پیدا کوي. البته هره لوبډله په خپل لومړۍ ډله کې شروعاتو کې درې سیالۍ لري، خو په دې درې سیالیو کې هر هغه لوبډله په دې توانی دي چې دوی خپل دوه سیالۍ ګټي نو به بیا دوم پړاو ته لار پیدا کوي. او هغه لومړۍ د افغانستان دغه درې سیالۍ چې دي دغه به درې سره هم د تلویزیون د لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
آشناټک د پروګرام درنو اوریدونکو هیله د چروغو جوړ وسې روشان نورزای ما د آشناټک د پروګرام کوربه درنو اوریدونکو. د نن شپې د آشناټک په خبرونه کې په ټولنیزو رسنیو کې د خبرونو په اړه باندې خبرې کوو، په مشخصه توګه په دې باندې باس کوو چې سم او ناسم خبرونه او معلومات څنګه جلا او معلوم کړو، او د ناسمو او غلطو خبرونو او معلوماتو اغیزې څه دي. سرویګان شي چې ځوانان د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره تر نورو رسنیو په ټولنیزو رسنیو ډېر اتکا کوي. د یوې سروې په اساس باندې تقریبا 40% خلک د فیسبوک او 10% د ټویټر د لارې خپل خبرونه ترلاسه کوي. که څه هم دغه سروې په پرمختللو هیوادونو کې سوې ده، خو داسې معلومیږي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په مخ په ودې هیوادونو کې د افغانستان په شمول هم د ټولنیزو رسنیو د کارول ډیر سي، او ټولنیز رسنۍ به د خبرونو د ترلاسه کولو اصلي منبع وګرځي. خو یو موضوع دا ده چې په ټولنیزو رسنیو د خبرونو په اړه ویل کیږي چې ډیر وخت څوک د مواسقو او ناموسقو خبرونو تفکیک نسی کولای. دا خبره د امریکا په انتخاباتو کې هم راپورته سوله، او د افغانستان په انتخاباتو کې هم یو مهمه موضوع وه. نو موږ هم نن غواړو چې په همدغه موضوع باندې خبرې وکړو، په موضوع باندې یعنی د سمو او ناسمو معلوماتو تفکیک څنګه په ټولنیزو رسنیو په خاص توګه په فیسبوک کې وکړو. او د پروګرام میلمانه می دي د پژواک د خبري اجنس مشر دانش کړو خیل صاحب، او همدارنګ د ټولنیزو رسنیو کارونکي عبدالواسع هیوادمل صاحب. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې میلمانه حاضر کړي. درنو اوریدونکو کچیر تاسو د پروګرام پاړه باندې یا د موضوع پاړه باندې غواړئ زموږ سره خپل نظر شریک کړئ، خپل پوښتنه وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه ته چې ویو پښتو دالته ولاړ شئ، اول ته خپل نظر د نن شپې د آشنا ټک د خپرونې د موضوع تر لاندې ولیکئ، او یا هم کولی شئ چې موږ ته په 202-6199-1013 باندې ټلیفون وکړئ او په پروګرام کې زموږ سره برخه واخلئ. زه فکر کوم چې میلمانه حاضر دي. کډوخیل صاحب، تاسو ما وځوري
سلامونه. از تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ کیم چې تاسو سره په دې برنامه کې ګډون کوم.
تشکر کړو خیل صاحب چې زموږ بلنه ومنله په پروګرام کې را سره یاس. هیوادمل صاحب، تاسو هم زما آواز اوري.
نو زه تاسو تاسو د آشنا غږ امریکا رادیو کاروونکو او اوریدونکو ټول ته سلامونه مو هوځو تاسو ته غوړم.
تشکر کوم وادمل صاحب. اول بز کړوخیل صاحب، بس دین پیل کو چی په امریکا کې انتخابات وسوله او ځینو خلکو ځینو البته کارپوهانو دوی په ټولنیزو رسنیو باندې د انتقادونه کوله چې سم یا ناسم معلومات تفکیک نکړل او ډیر خلکو ته ناسم معلومات ورسېدل. البته د فیسبوک مشر دا خبره رد کړله، خو په خپل د فیسبوک کوم طریقه چې د خبرونه چې وړاندې کوي په هغه کې هم ځینې مشکلات چې ور باندې به خبرې وکړو، او تر ډیره حده پورې داسې منابع وي چې هغه بیخي نه وي پیژندل شوي او داسې خبرونه خپره کوله چې هغه درست نه و. دغه موضوع د افغانستان په انتخاباتو کې هم تر یو حده پورې مطرح سوله او موږ تاسو به هم ور باندې بحث کړي. تر کومې اندازې پورې فکر کوئ چې د ټولنیزو رسنیو لخوا د خبرونو په خپرولو کې، د خبرونو په لوستلو کې، په کتلو کې دغه یو مهمه موضوع ده چې یو څوک باید په دې باندې وپوهیږي چې هغه خبرونه چې په فیسبوک باندې یو څوک یې خپروي یا یو ادارې خپروي ضرور نه دي چې هغه دې موثقه یا دقیق وي؟
ډیره ښه. دا واقعا یوه ډیره مهمه او اساسي موضوع ده چې متاسفانه په افغانستان کې چې د نورو هیوادونو په پرتله باندې د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو هغه اخلاق او څخه لري دوستان او کارونکي خبر نه دي، لدین رښتیا هم ناسم او ناوړه ګټه اخیستل کیږي. او دغه اندېښنه نه یوازې په تیرو دلته په ولسمشریزو ټاکنو کې رامنځته شوه، بلکې د هغه نه وروسته هم د کومو خصوصا د فیسبوک کوم کارونکي چې دي هغوی خلکو ته د سمو معلوماتو پر سوالو کې لستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. یعنی دوی دلته سیمونګه د فیسبوک کوم کارونکي لرو متاسفانه هغوی نه یوازې غواړي تر څو داسې معلومات چې هغه د خلکو اذهان مشوش کړي، بلکې د خلکو هغه هک حرمت وکړي، له نور په اصطلاح جعلي عکسونه خپاره کړي، فوټوشاپ عکسونه خپاره کړي. نو متاسفانه دغه شیان په افغانستان کې دا اوس عملا لیدل کیږي. دا چې په افغانستان کې ډېری خلک لومړی له فیسبوک نه خبر نه دي، بل دلته خلک دا چې فکر کوي چې ان دا هر څه په انټرنیټ کې وي، دا به رښتیا وي. په داسې حال کې چې دغه ډېری عکسونه چې جوړیږي یا ځینې ویډیوګانې چې جوړیږي متاسفانه رښتیا نه وي. دلته هغه دوستان چې له یو بل سره رقابتونه لري، یو بل سره غواړي ستونزې ورته جوړې کړي، نو دغه معلومات په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک کې خپروي، او د دې له امله هغه د سمو او کره اطلاعاتو رسونه چې ده هغه ټکنی کوي او هغه د ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي.
بله، مننه کوم. په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کېدای شي چې د درس معلوماتو تفکیک وسی، څوکې بیل کې او معلومه کې چې دا ناسم معلومات دي. زب یوادمال صاحب ته ولاړ سم. یوادمال صاحب، په تخنیکی لحاظ باندې هم په ټولنیز رسنوی باندې یو انتقاد دادی چې کوم خبرونه چې خپل هغه کارونکو ته وړاندې کوي هغه تر ډیره پوری کتل کیږي، چې مثلا په غلقی کې چې دغه کارونکو سره څوک وسی دا غوي هغه ذوق چې شي دی یا چې شي خوشی چې شي نه خوشی، یعنی دا خود اسیو میکانیزم دی چې انسان نه تفکیکی جلا کوي چې کم خبر به د کارون کې په درد وخوري یا کم خبر ورته ډیر مرتبط دی د افکارو سره د نظر سره یا د غواړي چې وویني دا خو ماشین جلا کوي. په دې باندې هم انتقاد ستاسو آیا فکر کوئ چې په دغه شکل چې اوس ټولنیز رسنۍ روان دي د دې امکان ستاسو چې د غلطو ناغلطو یا مقصد سمو معلوماتو تفکیک وسی؟
تر ډیر ځای پورې په فیسبوک ته به په ټول نظر رسنۍ کې کوم شي هم خبرې کې هغه ته مخ تر راځي، هغه ته مو په فید نیوز فید کې راځي چې ډیر خلک هغه وګوري، هغه سم خبر وي که ناسم خبر وي، ډېر سي وکتل سي، ډېر شیر سي، ډېر کمنټونه پوسي، تبصرې پوسي، هغه شیان تر څلوېښت ساعته پورې فیسبوک زموږ مخې ته راولي. خو تر ډېر ځای پورې فیسبوک په خپل داسې یو هغه آپشن سي دې ته جوړ کړی د دې لپاره چې مثلا دوی له دا غلطو خبرونو چې مخنیوی وکړي، دوی هغه خپل یوزران کولی چې په دې کې مهم رول ولوبوي. مثلا د غلطو خبرونو که په دې باندې څوک پوه شي چې دا خبر غلط ناسم ته مثلا د سن مرجع چې نه ده خبر شوی، دا یو مثلا یو فحات دی و کومه سمه بڼه نه لري، دې خبرو د مخنیوي لپاره بیرته بیا فیسبوک یو آپشن جوړ کړی دی چې په هغه کې مثلا دوی کولی شي هغه خبر ریپورت کړي چې څونه دوی ریپورت کوي، د هغه خبر هغه عامتوب په فیسبوک کې مثلا د نیوز فیډ کې د خلکو مخ ته راتللی کمیږي. یعنی تر ډېرې ځای پورې فیسبوک په خپله دا کوشش کړی دی چې دغه رقم کې مخنیوی وکړي. بل په ټویټر کې د ټویټر په بخښه نظر د ټویټر آپشن بیا دا مثلا چې په هغه کې هر خبر چې اوس خپور شو هغه بیا کته چې بېرته هغه موږ مخ ته نه راځي، یعنی چې اوس لاړه بېرته بیا موږ هغه کب دغه لځه ونه کړو بېرته بیا نه شو کتلی.
بله، یعنی د فیسبوک څنګه چې تاسو ویل چې کوم خبر یا کوم معلومات چې ډېر شیر سي یا ډېر وکتل سي یا ډېر لایک سي هغه شریکي د نورو سره، البته هغه خبرونه زیاتره وخت چې کوم ستاسو ملګری یا مثلا فرینډس چې دي هغه چې ډېر ګوري هغه تاسو هم راځي. اوس کډوخیل صاحب یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړله چې داسې خود غرض خلک سته یا داسې غرضي خلک سته چې هغه کوشش کوي چې دا ناسم معلومات مثلا د یو چا په باره کې خپاره کړي او هغه سا په لیست کې هغه خپروي، نو زیاتره خلک بیا دغه تفکیک هم نسي کولی چې دا درست دي که غلط دي. فکر نه کوئ چې دا د دغه ټولنیزو رسنیو د شرکتونو یو څه مسؤلیت جوړیږي چې په غلطو منابعو باندې اته دوی خو بعضې ویب سایټونه دي چې هغه درست نه دي او د مثلا د امریکا ژغ یا مثلا د بی بی سي په نامه باندې خبرونه خپروي مګر هغه درست نه وي؟ فکر نه کوئ چې دوی باید یو داسې سیستم ولري او داسې ډیر خلک ولري نه تنه په پرمختللو هیوادو کې بلکې په نورو هیوادو کې هم چې د دغه رقم غلطو خبرونو د خپرېدو مخه ونیسي؟
زه باید افغانستان مثال درکړم. مثلا فیسبوک په هر هیواد کې خپل نماینده لري، په افغانستان کې هم خپل نماینده لري، چیرې چې مثلا فیک اکاونټ وي یا مثلا په بدل نامو باندې تاسو ول چې د اشناغه ډاټیو بل اکاونټ جوړ کړی وي، په دې نامې خلک بیا دغه هغوی ته وایي چې مثلا دا اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا غلط دی، هغه بیا بېرته فیسبوک ریپورت کوي. یعنی تر ډېر ځای پورې هغه خپله فیسبوک هم دغه ورته جوړ کړی دی چې د هر چا هغه اصلي مرجع په پېژندلو سره دوی د هغوی پیج ور ویریفای کوي یا نه رسمي کوي.
خو بالکل درسته ده، که چیرې داسې یو حالت راځي مثلا د کمپاین وخت د انتخاباتو وخت په افغانستان کې یا مثلا دلته امریکا کې چې هغه وخت خلک دا کوشش کوي چې خپل کاندید ډېر مثلا مخته کې او خپل کاندید ډېر دغه کې، نو هغه ناسم معلومات دوی دومره شریکوي چې بیا دغه هغه ریټینګ هم لوړ سي او څنګه ته نور خلکو ته هم ورسیږي. آیا فکر نه کوئ چې دا یو څه ناڅه داسې د فیسبوک او د نورو لوی شرکتو ذمواري جوړیږي چې دغه مخه ونیسي؟
ډېر بالکل ویلی شو د شرکتونو تر ټولو غټه ذمهواري په همدا وي چې مثلا د دغه رقم په غلطو معلوماتو مخنیوی وکړي، ځکه په دغسې وختو کې ډېر خلک کوشش کوي هغه تاسو ته خبره چې هغه خپل کاندید کمپاین وکړي یا مثلا ځینې اته د فشار د وسلې په توګه یا مثلا خلکو دا ډېر راجذبولو لپاره یې وکاروي، نو په دغسې ځای کې بیا د همدې کمپنیو ډېر مسؤلیت جوړېږي چې باید مخنیوی وکړي.
بلې مننه کوم. کډوخیل صاحب، تاسو خو د یو لوی ادارې مشري کوي او ساسو اجنډا به هم دغه چې کره و ماسقه معلومات خلکو ته وړاندې کوي، خو داسې معلومیږي چې ډېر خلک تر اوسه پورې دغه د معلوماتو سم و ناسم تفکیک کول کې مشکل لري. ما ډېر داسې لوی لوی خلک لیدلی دي چې مثلا ناسم معلومات یې اخیستي، شریک کړي یا مثلا لایک کړي یا ورباندې تبصره کړي چې هغه څه اصل حقیقت ونه لري، مګر بیا هم دا خلک هلته لګیا دي. خلک باید څه وکړي؟ څنګه کېدای سي چې خلک هم داسې ونډه واخلي لکه څنګه چې هیوادمل صاحب وویله چې رپورټ یې کړي یا مثلا ورباندې باور ونه کړي؟ آیا داسې میکانیزم شته چې خلک دغه زده کړي چې کوم سم کوم ناسم معلومات دي؟
ډیر ښه. د خلکو لپاره واقعا کله چې دوی فیسبوک کاری، دوی باید رښتیا هڅه وکړي چې د فیسبوک د ښه کارونې او چې په فیسبوک کې کوم شیان ښه دي، کوم شیان سم دي، کوم شیان د ناروا موخو لپاره کارول کیږي، لږ باید ځان ته زحمت ورکړي او په دغه برخه کې هم خپل چړنه وکي او خپل مطالعه زیاته کیږي. دغه برخه کې کېدای شي درې څلورو موضوعاتو ته اشاره وکم. لومړی د دې نه سمنګه پیسې څنګه وکولای شو خاو کار معلومات چکو، نو د ما یو وړاندیز بدای خلکو ته چې دوی دې هغه رسنۍ یا هغه مطرح کسان چې یو وی هغه وپانه خصوصا په فیسبوک یا ټویټر کې وریفای سوی یا تایید سوی، هغه ډیر کوشش کوي چې د هغوی په معلوماتو دې حساب کوي، ځکه دا کوم پاڼې چې وریفای کیږي یا تایید کیږي دا یو اوږده پروسه لري.
بله، کړو خیر صاحب، زه غواړم دلته د اساس خبرې په لقطه کم. یعنی تاسو وایئ چې یو علامه موجوده ده، یو نشه موجوده ده، او کچیر اړوندونکي نه پوهیږي چې دا نشه څنګه ده، نو دوی کولی شي چې موږ د فیسبوک پاڼې ته ویو پښتو ته ولاړ شي، یا ساسو وی پاڼې ته چې د پژواک خبري ایجنسی وی پاڼه ده یا فیسبوک پاڼه ده، هلته ولاړ شي، اولته دغه د ویریفای یا تایید سو پاڼو هغه نشه وګوري او په دې باندې سر خلاص کړي چې کوم تایید سوی دی او کوم نه دی تایید سوی. مهرباني وکړئ وبخښئ.
بالکل، چې دا موږ چې په هغه کې ورته د ټیک مارک یا سواد صحیح یو کلمه نښه ده، نو زه وایم دغه ډول ویبپاڼې دي، دغه ډول هغه د فیسبوک پاڼې دي وګوري، له دوی نه دې خپل معلومات ډېر اخلي. دغه راز که دوی بل چیرته دغه ډول معلومات ترلاسه کول، نو دوی کوشش کوي چې هغه مشهوري رسنۍ چې هغه نه غواړم چې رسنۍ ته کمپاین وکړم، هغوی سره دې هغه معلومات هلته دې شریکوي، ګوري دي، یعنی هغه دې فالو کوي چې دغه معلومات چې دا د ترلاسه کړي دا رښتیا په دغه نورو رسنیو یا فیسبوک پاڼو کې شته که نه ده. یعنی دا دوهمه لاره ده. دریمه لاره چې زه فکر کوم دا به زموږ د خلکو لپاره لږ ستونزمنه وي، خو د ځینو عکسونو د چکولو لپاره چې متاسفانه په افغانستان کې موږ ډیری وخت داسې لیدلی دي چې که یوه پیښه څو کاله مخکې سوي یا د بل هیواد پیښه یي، خلک د هغوی انځورونه راخلي او هغه د هغه د نوو پیښو په نامه باندې خلکو سره شریکوي. د دې لپاره خپل ځینې په کمپیوټرونو کې په انټرنیټ کې ځینې پروګرامونه شته چې هغه کوم عکس چې پخوا کارول سوی د کوم ځای پورې د هغې ټول ریکارډ راپورته کوي. یعنی له دغو لارو نه هم دوی کولی شي چې هغه معلومات چې یا هغه عکسونه چې هغه د نورو ځایونو یا دوی ته په غلطه شکل خلک وړاندې کوي یا فوټوشاپ شوي دا موندل کیږي. یعنی دې برخه کې درې څلور داسې پروګرامونه شته چې موږ هغه خپل په ژواک کارو. ډیری رسنیو ته خلک هغه د پیام برخې ته یا د مسیجونو برخو ته نه یوازې دغه ډول عکسونه یا معلومات راستوي، خو موږ تر هغې چې هغه چک کړي نه وي یا تر هغې چې هغه موږ یو درې مرحله یي یو پروسه لرو چې له هغې نه موږ تیر کړي نه وي هغه معلومات، مثلا موږ په خپله اداره کې هغه نه خپرو. لکه چې هیوادمل صاحب یا اقبادپال صاحب ورته اشاره وکړه،
خلق هغه رسنی یا هغه معلومات یا هغه فیسبوک پاڼه چې دوی ته غلط معلومات وړاندې کوي هغه دوی خپل ریپورت کی هغه د ریپورت دی رخه روخانه لار په خپل په اصطلاح په فیسبوک پاڼه کې ستا نو مونږ به تر یو حده پورې وکولای شو هغه معلومات چې مونږ ته په غلطه شکل خلق راستي یا د مونږ د اذهانو د خرابولو لپاره استي دی او وې پاڼه مخه ونیسو.
بله مننه کوم کډوخیل صاحب. هیوادمل صاحب تاسو مخکې اشاره وکړله دغه پاڼو ته مو اشاره وکړله, کډوخیل صاحب هم ورته اشاره وکړله چې دا باید ریپورت سی. فکر کوئ چې په افغانستان کې زموږ تاسو ژورنالیستان زموږ تاسو لوستې خلک اتا یا مثلا دغه سی عام خلک چې انټرنیټ استعمالوي او فیسبوک پاڼې لري او دغه رقم ټویټر استعمالوي, دوی ته دا واضح ده چې په کوم شکل باندې دوی کولی سي چې هلته یو پاڼه یا مثلا یو څوک یو جعلي پاڼه یا جعلي خبر چې خبرې هغه پاڼه دوی ریپورت کړي او هغه بند سي. یعنی هغه وضاحت سته او پوهاوی سته په خلکو کې چې دغه سی په اسلام مسؤلیت احساس کړي او دا کار وکړي.
تر دې چې پر فیسبوک مثلا هغه پیجونه یا هغه اکاونټونه باندې ته سړي ته ډېر راپورونه ځینې ورکړي, ډېر خلک دوی ته ریپورټ کوي له هغه وروسته دوی هغه خپله څېړنه په کوي ګوري چې مثلا تر کومه ځایه پورې دا خبر د دې رښتیا ده چې دا په مثلا غلط یا فیک اکاونټ یا پیج ده. کله د فیسبوک ته د ریپورټ خپل آپشن د دې په ښکاره توګه چې خودل شوی دی, یعنی که هر د هر پوسټ سره کتا چې ګوري کوم بټن د کپو کلیک وکړي سمته مستقیم د دې ریپورت پوسټ یا که په خپل وخت یې د پیج پیج ته انته د لایک تر څنګ یا مثلا په خپل په دانه کې ډیر وخت لیکو چې لیکلې وي په ریپورت پیج, یعنی د دې مشخص کاره لیکل شوی د دې مسوله شته.
یعنی دونه مشکل نه دی دا پروسه,
یعنی دونه مشکل نه دی اسانه کار دی.
بله مننه کوم هیوادمل صاحب. درنو وردم ته باید وایم چې تاسو د آشنا رادیو نه د آشنا ټک خبرونه اوریدل. نن شپه د آشنا ټک خبرونه کې په ټولنیزو رسنیو کې د خبرونو په اړه باندې خبرې کوو, په مشخص توګه په دې باندې بحث کوو چې سم او ناسم خبرونه معلومات څنګه معلوم او جلا کړو او د ناسم یا غلطو خبرونو او معلوماتو اغیزې څه دي. په خبرونه کې ملمانه را سره د پژواک د خبری ایجنسی مشر دانش کډوخیل صاحب دی او همدارنګه د ټولنیزو رسنیو کارکونکو او په ټولنیزو رسنیو کې چې کار کړی دی عبدالواسی هیوادمل صاحب هم را سره دی. درنو اوریدونکو که چیرته تاسو پوښتنه لرئ یا خپل نظر غواړئ چې په خبرونه کې مطرح کړئ نو تاسو کولی سئ زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سئ او هلته خپل نظر ولیکئ یا موږ ته ټلیفون هم کولی سئ. په فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو پوښتنې لیکلي دي. کډوخیل صاحب زه فکر کوم ډېر پوښتنې تاسو متوجه دي. یو چا لیکلي دي چې محمد علی عمری ځان نوموي, لیکلي دي چې آیا د خبریال نه بغیر بل څوک حق لري چې په فیسبوک یا ټویټر کې معلومات شریک کړي, یا باید یاد کس معلوم سی د د پاړوند قانون سوایي په همدې اړوند کې راته معلومات راکړي. دوی دا خبره کړې ده یعنی چې دغه د سټیزن ژورنالیزم یا موږ تاسو ولسی ژورنالیزم چې ورته وایو دغه موضوع څومره مهمه ده او څه اهمیت لري او څومره باید یو خبریال کوم هغه طریقه چې د خبرونو د انتخاب لپاره د خبرونو د خبرولو لپاره استعمالوي هغه تر کومه اندازې پر کېدای سي چې نور خلک هم استعمال کړي, مثلا د دوو معتبرو منابعو په اساس باندې خبر باید نشر سي. دغه سیز موږ نور اوریدونکو هم موږ ته خپلې پوښتنې لیکلې دي, خو تاسو دغه پوښتنې ځواب کړئ بیا به موږ تاسو په نور پوښتنو باندې بحث وکړو. کډوخیل صاحب
او عمری صاحب واقعا ډېره ښه پوښتنه مطرح کړې. دې کې شک نشته چې د ټولنیزو شبکو هغه یعنی هغه پیسو له هغه مهمې ګټو کې یوه همدغه ګټه راځي چې دلته یوازې ژورنالیستان یا خبریالان نه غواړي چې خلکو ته معلومات ورکړي, بلکې خپل خلک خپل چارواکي عام کولای شي د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک له لارې د ټویټر له لارې د خلکو سره معلومات شریک کړي. یعنی دا د فیسبوک او د ټویټر یا د نورو ټولنیزو شبکو هغه اساسي او مهمه ګټه پام دی کړه. یعنی زه به عمری ورور ته داسې وایم چې حتی په دا اوس وخت کې چې په افغانستان کې د خاري ژورنالیزم وده کړي یا د سټیزن ژورنالیزم وده کړي، موږ ډیری معلومات له ولس او له خلکو نه راخلو، هغه کوشش کوو چې کارتو به ومومو، فلټر یې کړو او بیا یې بېرته له ولس او خلکو سره شریک کړو. نو دغه د خلکو معلومات له رسنیو سره شریکول یا په فیسبوک او ټولنیزو شبکو کې شریکول، دا غو د فیسبوک یا د ټولنیزو شبکو هغه اساسي ګټې دي چې له دې نه باید کار واخلي. اما د شک نشته چې ځینې کسان له دې نه، لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه، ناوړه ګټه پورته کوي او دوی خلکو ته ناکاره معلومات وړاندې کوي، چې دا هغه ستونزه ده چې باید یعنی خلک د دغه ډول ناسمو کارونکو که هغه له فیسبوک نه ناسمه ګټه اخلي، که هغه د ټویټر نه ناسمه ګټه اخلي، دغه کسان باید وپېژني او دوی له خپل ملګرتیا نه وباسي، ځکه چې دوی په اصطلاح په دې خپله پوهشي چې کله د ما معلومات غلط دي او زه خلکو ته غلط معلومات ورکوم، نو دا خو دوی ګناګاریږي په اصطلاح. او یو وخت کېدای شي دغه ډول هڅې کوي، نو هغه د عدلي تعقیب لاندې هم راشي. یعنی په دې وروستیو کې به زه به یوه خبره وکړم چې د افغانستان د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ټولنیزو شبکو د څارنې او دغه راز دی وی د تعقیب لپاره کومه ماده او یا کومه موضوع نه و، اما په دې وروستیو کې د اطلاعات او کلتور وزارت په دې وتوانېد چې دا د ټولنیزو شبکو د تعریف یو برخه د افغانستان د ټولنیزو رسنیو په قانون کې ور اضافه کړي. نو که څوک هم د خپل فیسبوک نه سیده د یو ډول خپل څیره خلکو ته وړاندې کوي، غلط معلومات وړاندې کوي، دا کېدای شي په افغانستان کې د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
یعنی اوس په قوانینو کې هم دا موضوع ذکر شوی ده. زموږ یو اوریدونکی محمد ولی باور یوادمل صاحب دا پوښتنه به ساس نه وکړم، دوی لیکلی دي چې د دوی یو دوست ژوندی و خو بل ملګری بیا دا خبر خپور کړی و چې هغه مړ شوی دی او بیا دوی دغه شریک کړی و. یعنی د دوی دا مطلب دی چې ځینې وختونه داسې غلط معلومات راځي او ځینې خلک ډیر ژر اقدام کوي او هغه شریکوي یا مثلا ورباندې تبصره کوي. دغه تر کومې اندازې پورې فکر کوي چې باید یو څوک داسې پوره په دقت سره یو شی وګوري او په دې فکر کې چې کوم شی چې دی په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې لیکي هغه وری پاتیږي او د ریکارډ په شکل باندې کچېری شکنځل کوي، کچېری بد وایي، کچېری مثلا یو بل خراب موضوع د ښکې یا تصویرونه صحیح نه وراچي. دغه تر کومې اندازې پورې فکر کوي چې د دوی ور باندې پوهیږي چې دغه شی باید ونه کړي. دلته په امریکا کې په نور ځایو کې چې مثلا که ته غواړې کار وکړي، نو هغوی ستا د ټولنیزو رسنیو کوم اکاونټونه چې دي یا مثلا په انټرنیټ باندې ستاسو په باره کې پوله معلومات راټولوي چې ته وده دا څوک دی یا سابقه څنګه ده یا نظر څنګه ده یا آیا داسې کوم غلط کار خو به نه کړی. آیا په افغانستان کې خلک په دې باندې پوهیږي چې کوم شی چې دوی لیکي هغه هلته ساتل کیږي او بیا وروسته څوک کولی شي چې وویني؟
یو په ټولنیز رسنۍ کې ودان ته ټول جالب خبر درته شي، تر هغه سم خبرو د غلط خبرونه ډېر څه خبرې خلک ډېر زر په ورته کوي نه پوهیږي، ولی خو خلک تر ډېر دې پر دې ته هغوی چې دا خبرونه خپروي شاید په دې وپوهېږي چې مثلا دوی دا خبر ناسم دی یا مثلا په دې باندې پوهېږي چې دا خبر ناسم دی، خو شاید دوی ته دا نه معلوم چې دا زما په اکاونټ کې زما په سټوري کې کوم ټایم لاین چې د ما هلته ساتل کېږي. تر دې پورې څوک چې دا خپروي فکر نه کوم چې دوی ته دې همدا اوس لارې دغه چې معلوم وي.
بله، او ټول باید په دې باندې وپوهیږي، یعنی د فیسبوک کارونکي یا د ټویټر کارونکي چې کوم شی چې دوی لیکي په هغه کې باید دوی ډېر دقت وکړي او که نه وي دغه ریکارډ یا دغه کوم دغه چې دی هغه سابقه پاتې کیږي او بیا ورسته کیدای سی چی که دوی چیر غواړي ځای کار وکي نو یا مثلا یو بل مشکل ولري یا بل دغه ولري نو هغه معلومات به ټول څوک تر لاسه کولی سي. مننه.
بله په د هم داوسې په افغانستان کې تقریبا کوم ګور هر څوک کوم پاره کار وکي او ځای له چا سره وګوري کوم تر ټولو اول هغه د دې پیژندنې لپاره هم د دې فیسبوک اکاونټ یا ټولنیزو رسنیو اکاونټونه کتل کی نو په دې برخه کې اکثر څه خبر ډیر د خپل کار د څه هر څوک څه هر څه سره وی که هر خبر وي تر هر څه تر هر څه باندې د قطر ته وکړي ځکه چې دوی هغه بیک گراوند هم دا شی اوس اوس جوړوي ټولنیزو رسنیو د دې په ژوند کې ډیر زیات رول لري.
بله مننه کوم کډوخیل صاحب. دلته په امریکا کې خو اته ځینو کسانو دا تبصره وکړلې چې فیسبوک او چې د انتخاباتو په نتایج باندې تاثیر وکړي. په افغانستان کې هم ډېر خلکو ویل چې ټولنیزو رسنیو ډېر مهم رول ولوبوي. دغه د ناسمو معلوماتو خبره ډېره کیږي چې اته ځینو خلکو په ځینو ورځپاڼو کې لیکلي و. نن یو بل خبر و چې یو چا لیکلی دی چې ما یو غلط خبر خپور کړي بیا دغه غلط خبر دومره زیات شریک سو دومره زیات خپور سو چې هغه بیا تاثیر وکړي بیا ټولنیز بیا نور رسنیو هغه خبر هم را واخیستې په خبر باندې تبصرې ولیکلې ریپورټونه جوړ کړل. آیا دغه شی د ژورنالستان لپاره څومره مهم دی؟ ولې موږ تاسو خو هم همیشه د ټولنیزو رسنیو څخه کار اخلو او بعض وخت غلط ناسم معلومات ترلاسه کوو. آیا دغه ناسم معلومات موږ تاسو په هغه قضاوت باندې د خبر په برخه کې تاثیر کوي او که څنګه؟
واقعا کله چې یو رسنۍ یا یو ژورنالیست ناسم معلومات ترلاسه کړي ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې موږ ډیری وخت کله چې خلکو ته معلومات وړاندې کوو نو موږ غواړو د خلکو په لاس د خلکو د افکارو د خلکو نه معلومات ترلاسه کړو او بیا یې بیرته د خلکو لپاره هغه وړاندې کړو ځکه چې دغه د رسنیو رابطه له ولس او له خلکو سره دوارخیزه ده. داسې نه ده چې ژورنالیستان په هر څه پوهېږي هر څه ته لاسرسی لري او بیا همدغه معلومات دوی ولس ته وړاندې کوي. داسې نه ده بلکې اوس دا چې خلک نه یوازې د رسنیو لپاره د ژورنالیستانو لپاره بلکې حکومتونو ته مهم دي نو د رسنیو لپاره خلک په اصلاح ډیر احمد لري ځکه دوی ډیر کوشش کوي چې د مختلفو لارو د خلکو معلوماتو ته د خلکو ستونزو ته د خلکو اندونو ته په اصطلاح لاسرسی ولري او د هغې له لارې خپلې برنامې خپل خبرونه جوړ کړي. دې کې شک نشته چې کله چې ناسم معلومات یو ژورنالیست یو رسنۍ ته رسیږي نه یوازې د هغې په هغه چک کولو یا هغه سره پروسې نه تیریږي دی وی هغه وخت ځای کېږي دی وی په اصطلاح ریسورس او امکانات او په اصطلاح خرابيږي بلکې کله کله همدغه رسنۍ غلطيږي او د دغه ډول ناسمو معلوماتو او اطلاعاتو باندې چې دوی په خپل خلکو باندې یا په ولسونو باندې باور کوي دوی کله کله غلط راپورونه خبرونه خبري شي دا په اصطلاح نه یوازې خلکو ته د غلطو معلوماتو پر سوالو کې باعث کیږي بلکې وروسته خپل هغه رسنۍ خپل باور او اعتبار نه یوازې په ټولنه کې له لاسه ورکوي بلکې دوی د عدلي تعقیب لاندې هم راځي. یعنی دا هغه ډېری هغه ستونزې او مشکلات چې دا رسنیو ته پیدا کیږي او رسنۍ له دغه ډول مشکلات او ستونزو نه سر ټکی خودی بیا هم کوشش کوي چې کله چې یو ځل دوه ځلې رسنۍ غلط شي یا ژورنالیستان غلط شي بیا دوی ډېر کوشش کوي چې ډېر احتیاط وکړي او د خپل ځان لپاره په هغو منابعو باندې په هغو سرچینو باندې یا په هغو خلکو سره چې دوی پرې باور لري او یو د باور فضا د یو ژورنالیست او د خلکو هغه خپلو مینوالو ترمنځ پیدا شوی بیا وی ته ډیره ترجیح ورکړي. هغه څوک چې یو ځل یا دوه ځلې ژورنالیستان یا رسنۍ غلط کړي حتی هغوی بیا دوی بلاک کوي له خپل د ملګرو له لیست نه باسي چې د دوو لارو نه دوی بیا غواړي چې خپل راسي دوی غلطي دي زوله لاره ځان څنګه ته وژغوري.
بله کړو خل صاحب یو اوریدونکې دویم خپل نوم نه پوهېږم چې د اصلي نوم خونه څه کېدلی دریافت حقیقت سیفی سیفی داسې نوم دی نو دا به جعلي نوم یو خبر سره دوی پوښتنه کوي چې د حکومت چارواکي مثلا رښتیا نه وایي یا که چیرې پخوا وکتل سي د پخوا وختونه وکتل سي نو هلته به زیاتره خبرونه یو اړخ درلودی یعنی مثلا د عامو خلکو هغه کوم مشکلات چې و د عامو خلکو کوم نظریات چې و هغه په خبرو کې نه و. آیا دغه خلا د ټولنیزو رسنیو لخوا ډکه سوې ده او فکر کوي چې اوس خبرونه یو اړخ نه لري بلکې څو اړخې کتل کیږي؟ البته تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې خلک اوس په دې کې فعال ونډه اخلي او باید فعال ونډه واخلي، یعنی دغه خو هغه شیګړ هغه مثبت اړخ خو دغه دی د ټولنیز رسنیو.
بالکل بالکل، یعنی دې کې شک نشته چې نه یوازې چارواکي هغه غواړي رسنۍ ژورنالیستان تیر باسي، دوی ته غلط معلومات ورکي او داسې په اصطلاح خپل خلق په ساحه کې یا په خپل سیمه کې حضور لري، هغوی بیا هغه رښتینی او صحیح معلومات له رسنیو سره شریکوي یا له ژورنالیستانو سره شریکوي، هغه د حقیقت په رسیدلو کې یا د حقیقت په موندنه کې له ژورنالیستانو سره مرسته کوي. لکه ما چې مخکې یا د سټیزن ژورنالیزم یا د ښاري خبریالي یا ژورنالیزم خبر یاد کړه، هغه همدغه ده چې که یو چارواکی په اصلاحاتو کې شي یو ژورنالیست تیر باسي، څنګه وکولای شي د هغې سیمې خلک هغه څوک چې هلته هغه د دغه شایدانو هغوی څنګه وکولای شي هغه حقیقي او سم معلومات له همغې رسنۍ سره شریکي تر څو رسنۍ بیا اصلاح هغه سلو کې دا چارواکي چې دوی ته څه وایي په هغو باور ونه کړي، بلکې هغه د ستونزې یا هغه د مسلې یا هغه د راپور هغه نور اړخونو ته هم پاملرنه وکړي او دوی بیا وکولای شي داسې یو راپور چې هغه حقیقت نږدې هغه خپور کړي.
بله مننه کوم کډو خیل صاحب، اوس په ټلیفون ته ولاړ سو یو څو ورېدونکو به واخلو. تاسو مهرباني
وکړئ
ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. بله ساسو جغاورو، مهرباني وکړئ پوښتنه لری پوښتنه مو وکړئ.
او محترم نورزی صاحب جعفری زحمت پر کومه تاسو او درنو میلمنو ته او د دې پرګرام نور شریکانو ته سلامونه وړاندې کوم. نورزی صاحب رښتام دا فضله پوری موضوع ده، په واځنی خبره په دې ځای کې ده چې یو دا سرسنی ویل کوه مثال دا ساتي ریډو چې د پاتې سیار یو دوه ده په تور نړۍ کې نشرات لري، د دې کوم خبري اعلان ستاسو لري دا هم دا چې وبله چې د ساله خبري آزاد خبري اعلان نه دی، نو چې کولای شي فاره اړخ باندې لار چې هر ځای ته ولار چې او دا ستاسو د فاره خبرونه راټول کړي، خو بیا هم هغه یې شاهدان دې پښتنه جنې کوي یا یې پښتنه جنې کوي هغه ډیر معقول کار دی. او پاته سودا د فیسبوک پروګرامونو شدل ته په افغانستان کې د نورزی صاحب
بله
دا اوس دکانداري د یو بازار دی، مثال خبرې د مخابراتي شبکې دی، په دې شبکو ته مثال خبرې هر دکاندار نت کوي په علاقه ولې چې فیسبوک فعال کی خو هغه بیا ادرس معلوم نه چاته نه اخی، یعنی راجستر نه لري، چې دا راجستر ولري او بیا دا تحقیقات وشي او دا معلومات وشي چې کوم ورور فیسبوک خلاص د فیسبوک پانه او دا د کوم ځای و چې دن کوي دا راځي کومل نه، یعنی په دې چې اوس ما دې درې په فیسبوک کې یو ځای ډیر مړي پراته یې فیسبوک ته پورته کړی، یو طرف هغه بل طرف یې بیا پورته کوي دا دغه طرف خلک دي دا مړي دا جنازې نصاب په فیسبوک کې یو د بل پر ضد باندې سره استعمالوي.
بله
راجستر نه لري دا
او جعفری صاحب
حضراتي شبکې چې په افغانستان کې دا سم کارتونه نه دي راجستر نو دا
بله مننه کوم جعفری صاحب، بالکل تاسو پښتنه موخ سلام مننه کوم. یوادمل صاحب څه جواب ورکوي، خصوصا د تخنیکی برخه کې چې ولې داس نه دی چې خلک ځان رجستر کړي او بیا فیسبوک خلاص کړي؟ یعنی د دوی هغه دغه شرکتونو دلایل څه دي او څومره دا امکان لري چې داسې یو کار دی وسی؟
په افغانستان کې ډېری مثلا د لیکلو خلک یا کوم څوک شي اوس نه له فیسبوک سره دوی بلدیږي، په ډېر دوی په بازارونو کې یا په موبایل پلورنځي په دوکانونو کې چې هلته انټرنیټ وي دوی هلته د فیسبوک اکاونټونه جوړوي. نو هلته بیا دوی مثلا ویل کېږي چې تاسو د سیم کارت په نمبر جوړوي که ایمیل ته جوړوي، دوی له ایمیل د انټرنیټ دې شیانو سره نه وي بلد، نو بیا هماغه دي ټلیفون نمبر یې جوړوي. ډېر ځای پر مشکل په خپل د مخابراتي شبکو د نو کله مخابراتي شبکه مثلا د نمبر یې نیز راجستر نو دوی څنګه کولای شي خپل ټولنیز رسنیو دا شیان راجستر کړي؟
بله، او دا خو بیا یو بل مشکل هم خلقی پر چې دوی وایي چې فیسبوک او ټولنیز رسنۍ باید ډېرې آزاده وسی، او بعض وختونه داسې کیدای سي چې بعضی داسې مسایل وسی چې هغه کچری یو څوک ځان رجستر کړي هغه ته خطر وي چې هغه مثلا خپاره کړي، نو کیدای سي چې مثلا په د نور لار نه استفاده وکړي هغه خپاره کړي. په هر صورت دا خو ډېر داسې د اخلاقیاتو بحث کیږي. کړوخیل صاحب تاسو څه نظر لرئ؟ خلک باید څه شي وکړي او څنګه کیدای سي چې په فیسبوک کې هم یو څوک خپل هغه وقار و حیثیت وساتي او څنګه ته معلومات هم شریکي او پوره استفاده هم ورنه وکړي؟
مخکې خو تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه او هیوادمل صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې دا فیسبوک دا د منګه د خلکو هغه د چیرې ښکارندوی ده، یعنی د دوی د اخلاقو ترجمانی کوي. د موږ په ټولنه کې که یو څوک یو ځل دوه ځلې درې ځلې خلکو ته دروغ وایي نو هغه په هغه دروغجنو مشهوري کې، بیا که دوی سمې خبرې هم خلکو ته کوي نو هغه سمې خبرې هم خلک بیا پرې باور نه کوي. نو د ما وړاندیز د فیسبوک له کارونکو ته هم دغه داسې دوی نه یوازې دغه ته دندو په پیدا کولو کې که دوی د خپل فیسبوک ناسمه ګټه اخلي، بلکې دوی نور پیسلا نور زیانونه کوي. دلته که یو څوک له یو چا سره کاروبار غواړي جوړ کړي، که غواړي چې په دنده وګماري، که غواړي د یو چا په اړه باندې په خبرې باور وکړي، نو لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه دوی هغه فیسبوک چې کوي ګوري چې د دا افکار څنګه دي، د کوم خواته میلان لري، د کوم شیانو ته لیوالتیا لري. نو دا ټول شیان اصلا په دې کې چک کیږي. او نو خدا د شي موږ د اخلاقي لحاظ، یعنی موږ په الحال بل لار نه لرو په اخلاقي لحاظ دغه برخه ته پوره توجه وکړو، او د غلطو معلوماتو رسول څه نه یوازې په دې دنیا کې دی یو انسان په ټولنه کې خپل هغه موقف له لاسه ورکوي، بلکې د خپل خدای او رسول او د خپل خلکو په وړاندې باندې مسؤول هم ده. نو دا یوازې نه هغه لار ده چې باید دغې برخې ته توجه وشي. په دې وروستیو کې به زه دومره ووایم چې د افغانستان حکومت دغې برخې ته پاملرنه تر یو حده پورې کړې، یعنی دا یوه جدي ستونزه ګڼي. د دې لپاره دوی په ځینو لارو چارو دې په ځای چې خدای مکه حکومت مثلا د فیسبوک کارونکو ته ستونزې او مشکلات جوړ کړي، کار د څه خلک خپل له دغه مهمو شبکو نه په سمه طریقه ګټه واخلي.
بله، ډېره مننه کومه کړوخیل صاحب. یواتمن صاحب په آخره کې تاسو څه پیغام لرئ؟ خلک باید څنګه فیسبوک استعمال کړي؟ ډېر لنډ، صرف څو ثانیې لرو.
لکه څنګه چې فیسبوک د هر چا هغه خپل شخصي پلیټ فارم ده، د هغوی فکر ده، د هغوی هغه خپلې خبرې دي، نو دوی تر ډېره حده پورې دا کوشش وکړي چې د یو چا د لار تر اوصل یا د خپل د خپل لار دی وو د فکر جوړولو لپاره یو کار وینم دا چې د خپل بیک گراوند او خپل حیثیت تر پوتر نه لیکي هر چا تا خپل اخلاقي مسؤلیت
لري مننه کوم د پژوخ د خبري اجانس ته مشر دانش کړو خیل صاحب نه چیز مور سر په پروګرام کې وو د ټولنیزو رسنیو کارکونکو عبدالواسی هیوادمل صاحب نه هم مننه کوم ساسو ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې مور سره واس تر بل پنجشنبه پورې چې بیا به هم ساس په خدمت کې د شناټک په خبرونه کې د یو نیو موضوع سره حاضر شو زو زما همکاران به ساس نه د خدای په معنی وکړو زموږ د دری جبي خبرونه په یو څو شیبو کې پیلېږي همکاران راغلي دي او دوی به خبرونه تاسو ته معرفي کړي.